په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو په هرات کې په سلګونو کسانو چې خزي هم پکې وینن یک شنبه په دې ولایت کې پر شیعاګانو د ورستي بریدو قربانیانو د خخول په محل پر شیعاګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د عالمانو د شورای وغړي حسین اعظمي د اژانس ته وویل د هرات په جبرائیل خارګوټي کې د یو شمېر قربانیانو د خخول په محل یو شمېر خزینه موترزانو مړې دي وي قاتلانه او موږ امنیت غواړو شعارونه ورکول. موترزانو همدارنګ غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیع اقلیت لږه کوي او د بریدونو عامل لاندې عدالت ته راکاږل شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه لرلې ده. او چا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې کښلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې موږ ته پکاره د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي. د خړو نړیوال پروګرام د تیرې چهارشنبې په ورځ ویلو چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ په تیر هغوی چې د عاید سرچینې پر کرنې ولاړ دي ګواښي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یونامه پرون شنبې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو له 28 کنفرانس سره هم مهاله لښ کېلو اړخونو غوښتل چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه د یونما په خبره د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر تر 12 نیټې به دوام کوي، د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی لوی څارنوال کریم خان په غزه کې په روانه جګړه کې د ښکېلو ټولو اړخونو لخوا د ترسره شوو احتمالي جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې ملاتړ کړی دی. په هغې اعلامیې کې چې د دې محکمې په ویب پاڼه کې خپره شوې، ښاغلي کریم خان ویلي موږ باید وښیو چې قانون هلته د جګړې په لومړیو کرښو کې شته او هغه کولی شي د ټولو ساتنه وکړي. کریم خان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو ورځو کې له اسرایل او د فلسطینیانو له قلمرونو کتنه تر سره کړې ده. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په غزه کې له ورځني اوربند وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم جګړې روانه ده. اسرائیل نن هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې د 2 ورځني اوربند مهلت له پای ته رسیدو وروسته بیا پیل شوې چې د ملکیانو د مرجوبلې د زیاتېدو په باب هم اندېښنې راولاړې کړې دي. ازادي رادیو اوري ولاندې پراپورونو کې به واورئ چې په هرات کې نن په سلګونو کسانو د دوش شیعه عالمانو د خښولو په مراسمو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اقلیت شیعو امنیت پاملرنه زیاته کړي.
دوی د خپل د امنیت د تمینولو لپاره د طالبانو نه وغوښتل چې په دې موجود کې جدي پاملرنه وکړه.
د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د طالبانو حکومت بیا تورن کړ چې له پاکستان سره ښه همکاري نه کوي. هغه ویلي چې دوی هغه عناصر نور تسلیموي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي. په دې مسلې مو د سیاسي او امنیتي چارو دی او کارپو نظر اخیستی.
پاکستان ملامت هم نه دی، ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي، کمیشن کاری کولې، پردی پروژې زموږ په هیواد کې عملي کولې.
پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو د فشارونو په ترڅ کې یو شمېر افغان ناروغ لرونکي هم شکایت کوي چې له ویزې پرته نه پرېږدي.
زما یو تر زوی وو چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی وو، خو بدبختانه کله چې د تورخم ته رسیږي د دوی توکان او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او خپل ژوند له لاسه ورکوي.
نن د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو وضعیت هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، په هرات کې نن په سلګونو کسانو چې ښځې هم پکې وې، په دې ولایت کې پر شیعهګانو د وروستي برید د قربانیانو د ښخولو په مهال پر شیعهګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د راپورونو له مخې د عالمانو د شورای و غړي حسین اعظمي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د هرات په جبرائیل ښارګوټ کې د یو شمېر قربانیانو د ښخولو په مهال یو شمېر ښځینه مترزانو مړې دي، وي قاتلان او موږ امنیت غواړو شعارونه ورکول. مترزانو همدارنګه غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیعه اقلیت لږه کوي او د بریدونو عاملان د عدالت ته راکاږل شي. د راپور له مخې په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکو ویلي چې د تېرې جمعې په ورځ پر دو شیعه عالمانو چې په یو ریکشا کې سپاره و د ناپېژنده وسلوالو په برید کې اووه تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی. خو د سیمې اوسیدونکو په دې برید کې د دو شیعه عالمانو په ګډون د شپږو کسانو د وژل کېدو خبره کړې چې دوه یې ښځې ښودل شوي دي. له دې پېښې یوه اونۍ مخکې هم په دې سیمه کې د خادم حسین هدایتي او رجب اخلاقي په نومونو دوه شیعه عالمان هم وژل شوي وو. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول حملو چې شیعهګان پکې په نښه شوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. په هرات کې نن د دغه اعتراضیه لارون په باب به نور له خپل خبریاله واورو چې مخکې مې ورسره خبرې وکړې.
لکه څنګه چې تاسو ګرام کې است، نن یک شنبه د هرات ولایت په ښار کې په د جبرائیل ولسوالۍ اوسېدونکو چې شمېرې زرګونو کسان ترې رسیدل د لارون وکړ. دوی دغه دوه کسانو جسدونه ځان سره انتقالول چې په تېر جمعې په ورځ په دې تورستي پیښه کې ووتل شو. دغه کسان د هرات ولایت د لوی جامع جماعت څخه تر دیارلسم نایي پورې او د جبراهیل شارګوټ پورې دغه جسدونه انتقال کوله او دوی لوفر نري وز. دوی د طالبان حکومت څخه وغوښتل چې هغه پیښې چې د جمعې په ورځ او د تېرې جمعې په ورځ رامنځته شو دغه حملین ونیول شي او د قانون منګول ته وسپاري. همدارنګه دغه کسان د خپل د امنیت د قانون لپاره د طالبان نه وغوښتل چې په دې موجود کې جدي پاملرنه وکړه.
یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او د غراز یو شمېر نورو ترهګر ډلو د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر دغه کارپوهان د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه انتخابي بولي چې او وایي چې دوی دا غوره بولی چې چا سره مبارزه وکړي او چا سره هم نه. خو یو شمېر نور بیا له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د حکومت له ولتیا پورته بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي، د القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت ولتیا او اراده ګونګره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیر جمعې خپور کړ ویلي، کڅه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې باندې ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداری ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
اتهام هایی که سایر همسایه ها کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بی عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضایتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیانو په تیره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډیر اندېښمن دي، او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څنګ سره چې دوی د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه حسد الله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی، او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نوې غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بل قوت ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوی غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبانو پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولیس ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا ویرت کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپلمنځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نشي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې د ته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10مه د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې د ته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر، او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي و، دا خبره کړې و چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
مخکې په راپور کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې د اسلامي دولت ډلې داعش په ګډون یو شمېر ترهګرو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه څرګنده شوې. یو هم د ټي ټي پي خبره کېږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. جان اتزګزي تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې معمولا ګوته دی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته نیول کېږي، د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي، دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوب کوي. په ورته وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې د طالبان حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وګڼي. د پاکستاني چارواکو له دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د امنیتي او سیاسي چارو لشنونکي احمد خان اندل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې پاکستاني چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغه لړۍ سره چې له یوې مودې راهیسې ډېر تیزه کړې څه غواړي لاسته راوړي.
پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي کمیشن کاری کولې پردی پروژې زموږ په واد کې امریکا ولې او بیا په مجاهدینو هم دوی جواری وهلې و مجاهدین یو څه کار ټوک افغانستان وران کې خو په طالبانو باندې دوی ډیر فکر کوو فوکس کړو چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو سره ته د دوی په لاس کې هر څه چې دوی وټوي هغه طالبان مخکې وړي. خو هغه خوبونه دوی په اوبو کې لا وشول اوس چې دوی اقتصاد هم خراب ده امنیتي وضعیت هم خراب ده دوی ډیر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین افغان کډوال هم د خپل هیواد ویسل او باسي دا هغه بهاني دي چې دوی د افغانستان جوړښت نه غواړي په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبی امنیت چرغله د دې غوښتن کې نه دي او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي. تاسو ګوري چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې زه افسرم په ننګرهار کې دوی فرقې راغلي جنگیدلې مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي اوس چې دغه خوبونه نشته تومتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي سوال پاوز امنیتي ارګانونه قوي استخبارات قوي پولیس لري د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي او اغزن سیمه هم د ډیورند په کرګړنه کرخه ته تړلې ده دوی هیڅ نو بهانه نور نشي پیدا کوي د افغانستان پرمختګ نه مني په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
اندر صاحب دغه د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادعا کړی دی چې طالبان لوب مخته وړي د پاکستان له حکومت سره اشاره هم همغه د په وینا غوانه سره ته چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده له غزای پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو 40 کلونو کې په پخواني جمهوریت نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو کراتو آتا د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولې وو او له پاکستان غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنگي او دوی ورته پناه ورکړي ده باید خپل خاورې وباسي. آیا هغه لوبه بیا تکراریږي او تکرار شوي ده د عمر موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان په اړه درزل په خو هغه بیا هم په مخ بوزي ځکه دوی د هر حکومت سره دښمني کړې ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو کمپونه وو تمرین ځایونه وو له غجې نه اکمالېدل همداسې طالبان عملته وو خو دوی به حکومت زموږ پخواني حکومتونو ته ویلي چې نه خدای دې نه کړي زه داسې هم نشته اوس چې
یعنی هغه څه همکاري چې باید لازمه وایي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړې ده
هیڅ حکومت سره نه کړي او د هیڅ افغان دوست نه کړي د دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي هر حکومت ته بهانه لټوي. اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه په کېدو ده د واخان لاره جوړیږي اړیکې سمېږي نور هیوادو سره په کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغرده د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره د امنیت سره دښمنی لري زموږ د خاورې سره دښمنی لري دوی ټول دروغ وایي استخباراتي لوبې مخ بیايي دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي دوی استخبارات یې رهبري کوي او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمو کې کوي او د پښتنو سره دښمني په مخ بیايي.
د پاکستان د بلوچستان له د اطلاعاتو د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي او امنیتي چارو لشنونکي احمد خان اندر سره مرکه
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستاني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د غراز پر هغو افغانانو هم د ویزو شرط لګولې ده چې مخکې به ناروغان د درمنې لپاره له ویزې پرته پاکستان ته وړل. یو شمېر دغه افغان ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته ویلي دوی غواړي چې خپل ناروغان د درمنې لپاره پاکستان ته ولیږي خو له ویزې سره بیا ډېرې ستونزې لري. نور په دې راپور کې
له پاکستان څخه د بی اسناد او افغان کډوالو په زور د ایستلو او دغه هیواد ته د افغانانو پر ننوتلو د محدودیتونو لاله کول وروسته اوس یو شمیر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې توکنونه لري خو له ویزې پرته پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې زرمینې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغې د تروزوی او وراره چې دواړه سخت ناروغان وه د تورخم له دروازې له ټوکن په لاس خو له ویزې پرته د ننوتو اجازه ورنه کړه. هغه وایي چې د ترزوی له دوو ورځو انتظار وروسته په تورخم کې مړ شو.
دغه د ویزې مشکل ډیر جدي ستونزه ده. زما یو ترزوی و چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی و. افغان جاپان شفاخانې په مرسته دوی ته یو مریضي ټوکن ورکړ شوی و او امبولانس و هر څه ورته منظم ورکړ شوی و، خو بدبختانه کله چې دا تورخم ته رسیږي د دوی توکن او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او زموږ مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شیزر سمین بیا وایي چې ورور یې د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي لري او وخت په وخت پاکستان ته د درملنې لپاره ځي، خو دا ځل سره له دې چې ټوکن یې درلودو ورته له ویزې پرته له دروازې د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
برادر ما شش هفت سال میشه که از تکلیف ګرده.
زما ورور له اوو کلونو راهیسې د پښتورګو له ستونزې کړېږي. څلور کاله وړاندې یې په پاکستان کې عملیات شوي و، خو سږ کال یې بیا پښتورګو کې تیږه پیدا شوه. هغه مو ولېږه، توکن یې ترلاسه کړ خو دروازه کې اجازه ورنه کړل شوه چې له پولې تیر شي. ډاکترانو ویل احتمال شته چې د ډېرو تیږو درلودلو له امله ښایي د هغه پښتورګې له فعالیت ودرېږي.
دې مسلې یو شمیر نورې هغه افغان کورنۍ چې پاکستان کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي او ویزه اخیستل ورته سختي هم اندېښمنې کړې دي. دوی له ډلې مصور وایي د خور میړه سرطان ناروغي لري او تر دې وړاندې هم 15 ځله پاکستان ته د درملنې لپاره تللی او د درملنې بل پړاو ته اړ دی چې بیا دغه هېواد ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د خور میړه مې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي، یو واکسینې پاتې دي، اوس ګیټ بند دي، ماجر نه پرېږدي، ویزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي او دوی چې هغه ټمپوري ویزه واخلي د دوه واکسین وخت خو تېرېږي. موږ دولت نه دا هیله لرو چې دا دولت پاکستان سره کښېني جوړ شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ویان ملا عادل هم دغه ستونزه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې د پاکستان له لوري د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړل شوې ده. تر دې وړاندې به افغانانو په ننګرهار ولایت او تورخم دروازه کې له ویزې او پاسپورت پرته د ټوکن پارچې په اخیستو خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره لیږدول. څو ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهالي حکومت پاکستان ته د بروړونکو موټرو د ننوتلو مخه هم ونیوله او د دغو موټرو له چلوونکو یې وغوښتل چې پاکستان ته د ننوتو لپاره پاسپورټونه او ویزې باید ولري. د پاکستان حکومت دغه شان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتک لپاره ویزې او پاسپورت لرل مهم بللي چې په غبرګون یې په چمن کې ځایي خلکو پر لټ هم کړی دی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا دا محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې د دغه هیواد چارواکو په یاد هیواد کې د قانوني اوسېدو لپاره د ویزو او پاسپورټونو لرل حتمي وګڼل او د نومبر له لومړۍ نیټې له قانوني اسناد لرونکو پرته د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر پیل کړ.
نن د دسمبر دریمه د معلولینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین د مناسب کاري چاپیریال، ښوونیز او ټولنیز چاپیریال له نشتوالي شکایت کوي. له دوی څخه یو شمېر ادعا کوي چې د حکومت له لورې د دوی میاشتنۍ یا تنخواوې یا امتیازونه هم د پخوا پرتله اوس کم شوي دي. نور په دې راپور کې.
نن د دسمبر دریمه د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي دوی تل له پامه غورځول شوي، خو په وروستیو دو کلونو کې د دوی ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یو تن معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې دی مخکې د غاښونو ډاکټر و، خو په کابل ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې شوې. هغه وویل تیر کال یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزارت څخه معاشونه ترلاسه کول، خو سږ کال یې نوم د هغو کسانو په نوم لاړ کېدی چې د معاش وړ نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل کار ورته ستونزمن دی او هیڅوک یې په دنده نه ګماري.
فقط وخت کې ما اونجا مراجعه
کله چې زه هلته لاړم دوی وویل چې موږ یو سروې وکړه، مګر د سروې وروسته تاسو ور نه یاست. په دې وروستیو کې ما غوښتل چې په یو شخصي کلې کلینک کې کار وکړم، مګر دوی داسې څوک پاړي چې روغ وي. زموږ مسلک داسې دی چې یو ناروغ په وړاندې باید ودرېدل او مقاومت ولرو.
په همدې حال کې یو بل معلول شفیق الله د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي:
توجه نه اس به معلولین کې به
معلولین ته هیڅ پام نه کیږي. په تیر حکومت کې زموږ معاش 5000 او اوس 3000 تر اچو چوي دي، 2000 کم شو. له حکومت څخه هیله لرو چې موږ ته کار راکړي څو د خپل کورنۍ پالنه وکړو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی نور احمد میازاده چې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی وایي چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کړې دي. ښاغلی میازاده وایي په لومړي سر کې ډېر معلولین د بشري حقونو د کنوانسیون او کورنیو قوانینو له مخې پر خپلو حقونو نه پوهیږي او دا لویه ستونزه ده، او په دویم ګام کې د معلولیت لرونکو وګړو په تړاو ټولنیز ذهنیت نه دی جوړ شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
معلول لپاره ذهنیت سازی وکي، باید ډاډګرنه ورته ورکړي چې نه داسې نه ده چې ته معلول شوې ته اوس موږ سره وظیفه مخته نه شي وړلی. ته معلول یې، تا ذهن روغ ده، ته کولای شي چې موږ سره که په فزیکي شکل نه وي، په روحي شکل، په نور معنوي شکل باندې په یو اداره کې د مثلا د مدیریت په برخه کې ته مخته لاړ شي، داسې نور وظایف مخته ویسي. خیر ده که ته فزیکي شکل کې نه شي کولای، ولې په نورو برخو کې کولای شي چې وظیفه تر سره کې کار وکړي، زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر. نو بعد وختانه داسې به دا معلول رخصتیږي په ډېرې ناهیلۍ شکل باندې چې ته ځه، ته نور نشې کولای چې موږ ته وظیفه وکړي، دنده تر سره کړي.
په همدې حال کې یو شمېر معلولین وایي د کاري ستونزو سربېره زده کړو او نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي تر څنګ ټولنیزې ننګونې لکه د دوی کمزوري، رانډه کانه او پانډ بلل د دوی پر روحیه منفي اغېز کوي. په کابل کې د معلولیت محدودیت نه دی شورا مشر سید محمد صابر وایي د طالبانو حکومت باید په دولتي او خصوصي سکتور کې د معلولینو د زده کړې، روغتیا او کارموندنې لپاره پلانونه ولري.
باید نور امتیازات هم ورکړل شي، لکه په صحي برخه کې، لکه په تعلیمي برخه کې، لکه د کار په برخه کې. څوک چې معلولیت لرونکي وګړي کارت لري، باید هر چیرته د دوی خاص امتیازات په نظر کې ونیول شي او حق اولیت معلولیت لرونکو وګړو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه کسان له بېلابېلو جسمي معلولیتونو کړیږي. یاد کمیټه وایي په افغانستان کې په وو مرکزونو کې د فزیکي بیا رغونې د پروګرام په پیلولو سره هر کال له 200,000 کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
برنامه بازدوانی فیزیکی کمیته
همیشت د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو شمېر معلولیت لرونکي کسان استخداموي. اوس مهال د 855 کارکونکو څخه 346 خغی معلولین دي چې زموږ د کاري ځواک واتیا سلنه جوړوي چې د معاش په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
د حقوق منظم خانواده های خود را نیز حمایت مالی میکنند.
هغه زیاتوي د دې ترڅنګ سور صلیب د معلولینو د بیا یو ځای کېدو په موخه د ښوونیزو پروګرامونو او د ورزشي پروګرامونو په برخه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معلولین وایي دا مرستې کافي نه دي، او د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لخوا د معاشونو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کړنلارې له مخې چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال چمتو شوې وه، هر کال له فزیکي پلوه معلولینو ته 6000 او جزوي معلولینو ته 1500 افغانۍ مرستې ورکول کېدې. خو د دغه معلولینو د خبرو مخې اوس د مرستو کچه 6500 او 3000 ته راټیټه شوې ده. ومغوښتل چې د معلولینو د ستونزو د معاش په ورکړه کې د ځنډ او د معلولینو د نغدي امتیازاتو د کموالي په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له ویاند مفتي فیصل سره خبرې وکړو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پرېکړې پر بنسټ له 1992 کال راهیسې هر کال د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه
لمانځل کیږي. د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې د نومولو موخه د معلولیت اړوند مسلو په اړه د عامه پوهاوی لوړول او د معلولیت لرونکو اشخاصو د وقار، حقونو او هوساینې ملاتړ کول دي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د دې ورځې شعار د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د دوامداره پراختیايي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار کول دي.
پر همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې د خبر دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په هرات کې په سلګونو کسانو چې ښځې هم پکې وې نن یکشنبه په دې ولایت کې پر شیعهګانو د وروستي برید د قربانیانو د ښخولو په مهال پر شیعهګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د راپورونو له مخې د اعتراض کوونکو چې شمېر سلګونو کسانو ته رسیده دغه راز د یو لړ شعارونه هم ورکول. معترضانو همدارنګه غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیعه اقلیت لګه کوي د بریدونو عاملان د عدالت راکاږل شي. د راپورونو له مخې د تیرې جمعې په ورځ د هرات په جبرائیل ښارګوټي کې په یوه برید کې د دوه شیعه عالمانو په ګډون د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې دوی ښځې ایښودل شوي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه اخیستې. اوچا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ښلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې موږ ته پکار ده چې د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیمي بدلون له امله ډیر اغیزمن شوي دي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د ملګرو ملتونو 28 د اقلیم نړیوال کانفرنس په دوبۍ کې پرانستل شوی چې د دسمبر میاشتې تر 12 پورې به دوام کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لوی څارنوال کریم خان په غزه کې پروانه جګړه کې د ښکېلو ټولو اړخونو لخوا د ترسره شوو احتمالي جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې ملاتړ کړی دی. په هغې اعلامیه کې چې د دې محکمې په ویب پاڼه خپره شوې، ښاغلي کریم خان ویلي موږ باید وښیو چې قانون هلته د جګړې په لومړیو کرښو کې شته او هغه کولی شي د ټولو ساتنه وکړي. په عین حال کې اسرائیل نن یکشنبه د موقت اوربند لپاره رسیدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګر ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د ورځني اوربند مهلت له پایته رسیدو وروسته بیا پیل شوې دي، ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په باب هم اندېښنې راولاړې کړې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د خېخې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی.
The data from seizures shows that between
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشي مواد په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د خېخې نیول 12 برابر ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دی ولایت کې په آزاد ډول د نشې موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
چارباغ واخوا ته سرای د شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي، باید دولت هغه گیر کړي.
دا چې نشه د انسان پر مدافعي سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه مو د متعددو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشې مواد هغه د اپین خاندان وی
کا سنتټیک افین وی یا مصنوعی او کتبی افین وی ټول زمونږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
لواده رئیس یې دغه ژوند دی
پرونی ویل پیسې راکا ما ورته ویل چې نه لرم په کار شو لرګی را پسې واغیست او لاس یې راته مات کړ.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابره ډیر سوی دی. د دې دفتر چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د بندېدو او د تریاکو د بیو د لوړېدلو له امله اوس قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي بوټو پر ځای په خلکو کې کیمیاوي نشه یي مواد رواج کړي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او بهر ته د قاچاقو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري و اړتیا بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي قاچاقونکي هڅه کوي چې د قاچاق سوو نشه یي موادو ډول او مسیر بدل کړي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وویل پخوا ایران هغه هیواد و چې له افغانستان څخه به ډېر نشه مواد قاچاق کېدل او یا به هلته نیول کېدل، خو په وروستیو کلونو کې ازبکستان او تاجکستان هم د نشه موادو د قاچاقو په لویو لارو اوښتي دي. د ملګرو ملتونو له نشه موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن اشیتا میتار په تاجکستان کې د هرات په نوم امنیتي غونډې ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د شیشې قاچاق څو برابره ډېر سوی دی.
The data from seizures shows that between
2018 او 2018 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه یي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د ښیښې نیول 12 برابر ډیر شوی دی. دا وضعیت معنا لري چې قاچاق کوونکي د بازار د غوښتنې او نشه یي موادو د ډول مدیریت کوي. موږ نن نه یوازې دا چې د پولو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه خبرې کوو، بلکې انټرنیټ هم د نشه یي موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅولو په وسیله اوښتی دی.
میرمن میتار وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري ضروري ده چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. د سازمان استازی وایي څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیه له $106 څخه نږدې $200 ته پورته سوې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانستان د نشه یي موادو په تولید او قاچاقو کې لاس لري.
د میتام فیتامین یا خیخی بازار ډیره وده کړې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې د ځانګړو ډلو لخوا یې امنیت ساتل کیږي. اوس له بده مرغه چې د افغانستان خیخه تر ډیرو لرې هیوادونو پورې رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو ګاونډیو هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي او ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
ملګرو ملتونو که څه هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی، خو په دې راپور کې پر دې خبره ټینګار سوی چې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره سم په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا د شیشې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابره ډیر سوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو اقونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په ښکارا او آزاد ډول د نشه یي موادو خرڅولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو اوس هم د نشه یي موادو جوړېدل دوام لري او نشه یي مواد په آزاد ډول خرڅېږي. معتادین نه یوازې دا چې لږ سوي نه دي، بلکې نور هم ډېر سوي دي. د فرا ولایت معتادین هم شکایت کوي چې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله دوی تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د فرا ښار په شمال کې د اسکر آباد نومې سیمه کې د پخوا په شان معتادین راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو او طالبانو د حکومت د راپور برعکس د کوکنارو په کښت کې کموالی د دوی پر شمیر هیڅ اغیز نه دی کړی. له دې معتادینو څخه یو هم طاهر نومیږي. دی وایي چې د نشه یي موادو خرڅوونکي یا د دوی په ژبه ساقیان د پخوا په ډول دوی ته نشه یي مواد اسانه راوړي.
هر وخت چې مواد وغواړي پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، په شل دیش افغانۍ خرڅوي، همدلته هم راوړي.
نسیم یو بل معتادی چې په فریدون کلا کې شپې او ورځې تیروي او څه موده مخکې نشه پریښې وه، خدا چې په دې سیمه کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي او معتادین هم ډله ډله ګرځي، دی هم له معتادینو سره یو ځای او بیرته معتاد شو.
ساقیان ډیر دي او نشه یي مواد هم کم نه دي. که نشه یي مواد نه وای ما بدلته څه کول؟ زما غوښتنه دا ده چې معتادین او ساقیان دې ټول کړي چې موږ بیغمه شو. یو کال کېږي چې زه معتاد شوی یم او یو ځل مې درملنه هم شوې ده.
د فراه ولایت اوسیدونکي په تیره بیا خاریان له معتادینو څخه شکایت کوي او وایي په ښار کې د معتادینو حضور د جنایي پیښو ترڅنګ د دې سبب شوی چې بیروزګاره ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. صالح جان د ساختماني موادو پلورنځی لري. دی هم د معتادینو له جرمونو څخه تنګ شوی دی.
چارباغ وا خواته سرای دی شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي، باید دولت هغه گیر کړي. هغه دل تراسي پوري پر خرڅی پوري عام خرڅیږي. د متدان دي ټول کې د شپې مش شپه تر سره پر سرای باندې پیرایو په خدای کول پام وراچو.
مدني فعالان که څه هم د کوکنارو په کښت کې کمواله استای، خو زیاتوي چې اوس هم د پخوا په ډول نشه یي مواد تولید او پلورل کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکي حمید الله نورزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې معتادینو ته د نشه یي موادو نه رسیدو لپاره د خلکو څخه مرسته وغواړي، ځکه چې خلک د خپلو اولادونو په اړه اندېښنه لري.
بسیار آسان سری چوکا توزیع میکنه داخل کوچه های فرعی.
نشه یي مواد پر څلور لارو او کوڅو کې ډیر آسان خرڅیږي، که څه هم عمارت یې مخه نیسي، خو نه پوهیږم چې ساقیان څنګه په دومره آسانۍ نشه یي مواد خرڅوي. یو بل دلیل یې دا دی چې معتادین اوس هم د سړک په ګلدانونو کې اوسیږي. زه له دولت څخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې د خپلې هڅې ګړندۍ کړي، له خلکو او محلي مشرانو دې هم مرسته وغواړي.
که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د فراه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه زرګونه معتادین راټول او د نشو پریښودلو لپاره یې څو میاشتې په زندان کې وساتل، خو له زندان څخه تر راوتلو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د فراه ولایت اوسیدونکي او معتادین وایي چې د بیرته معتاد کېدو اصلي علت دا دی چې په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشه یي موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شیلی بچی مور دی پودر وی پلا دی پودر وی یا می خور لجزت ته پودر وی یا دی میړ پودر وی
پلا په مړی کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي مواد ول زیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي چې په نتیجه کې معتاد د ناروغیو پر وړاندې مقاومت نشي کولای او ډیره وړه ناروغي ژر کمزوری کوي. دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي، نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي، او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې چې په پیل کې د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثرا د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی، چې په هغه کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی، د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده سپین کرویات ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځوړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي، او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخليږي، نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه یي مواد چون خپل زهر دي او د بلې خوانه د یو خارجي میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشه یي مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې، چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي دغه د وینې سیستم یا د وینې کوم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپله وظیفه درست نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي، او د بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضیږو. یو معمولی ناروغي دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم کم وي هغوی کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یوه وړه ناروغي کولی شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسوي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافع سیستم ناوړه اغیز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وی یا مصنوعي او کتبی افین وی، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وی، څوک ورته کرسټل یا شیشه وی، دا هم کولای شي چې زموږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثری جوړ کړي او شیشه یې لږه داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او د خپل د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي، او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي، او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی، او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمون په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافی ډول باندې زمون په وینه باندې نه نسبیږي تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي، نو په نتیجه کې خپله په وینه باندې هم بد اغیزه کوي او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوری سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوری شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګ رنګ ناروغیو سره، قسم قسم ناروغیو سره مخ کیدای شي، او همدارنګ نظر هغه خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغیو سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی، او همدارنګ د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی، او همدارنګ دا کسان د ناروغۍ په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې محتاط نه دي زر مړ کېدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزور دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزور شي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کېدلو چانس شته؟ او که همداسې کمزورې پاتې کېږي، چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشې مواد چې کوم سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي، نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی، ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي، نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کېدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم، البته د ښه غذا په خوراک، د نشې په پرېښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې فرید هغه ځوان دی چې لسو کالو راهیسې د خپلې میرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوی ورځې مخکې د ملالۍ لاس ور مات کړی دی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لار راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلار، څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډري دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو، له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه یې لرم. په قهر شو، لرګی یې راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړه.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی و چې هو بدمرغه
زه پیسې له کومه کوم.
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مژاره هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه. عذر کوم، خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مژاره لورې، شره دې خلاصوم. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډېر سرتنبه سړی دی، د چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره همداسې ده که نه، ته همدا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې. د دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې ټول کلی خبر دی چې فرید پوډرې او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه درسره یم. سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځی راځی، دغلته په دې چوکۍ کښېنې.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلي؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هېڅ ګټې وټې نه دی. زه پشپوش په وږې تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم؟ بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږې او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدانن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی تی وګوره، دوې ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه، دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضي صاحب، ژبه یې را سره وهله، وین یې طلاق راکړه. بس ما تم درد راغی او په لرګي مې ووهله. نو
قاضی صاحب، تا ډیر ظالم سړی دی. ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو وایې؟
هلکه، ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضی صاحب، تنګوي مې. کله راته وایې ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایې کالي نه لرم، کله وایې وږی یم. بس امام زړه ورته تنګ شو. قاضی صاحب، کتان د ما عمره تنګي ولا چې په ناسان سره په لرګي ووهي؟
قاضی صاحب، زه م انسانه یم. دا دی تا یې خپله خبرې واورېدې. په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق غواړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ.
قاضی صاحب، غوږ یو.
ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي او هغه ته ویلي چې وژنم دی.
هو قاضي صاحب، بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.